سهار اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې چې باندې اتیا زره افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې ده. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، د نغدو پیسو مرسته میاندو او پلرونو ته امکان برابروي چې هر هغه څه چې ماشومان او کورنۍ ورته اړتیا لري واخلي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا، دوی د روان 2023 په لومړۍ نیمایي کې تر 8600 ډیرو اړو افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې څو د کور ضروري شیان پرې واخلي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د مخالفې جبهې مشر احمد مسعود د روسي د دوما یا ولسي جرګې د روسي عدالت ګوند د فراکمسیون له رئیس سرګی میرنوف سره کتلې دي. د روسي سرچینو په وینا د ملي مقاومت جبهې مشر د روسي د عدالت ګوند له مشر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د روسي د عدالت ګوند مشر او د دوما د فراکسیون رئیس میرنوف وویل چې روسیه د افغانستان د مزکنی بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. د ملي مقاومت چپی روسي ته د احمد مسعود د سفر په اړه څه نه دی ویلي او دا هم نه ده څرګنده چې احمد مسعود کله روسي ته تللی. د طالبانو د حکومت تکړوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپل خوښه یا په زور افغانستان ته راګرځي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د روانې سنبلې له لومړۍ تر اومې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. ایران وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتورا نولاند په پاکستان کې د آزادو شفافو او په وخت انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې اغلې نولاند د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره تر خبرو وروسته دا خبره وکړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د اگست په لومړیو کې ویلي وو چې د نوي سرشمیرنې په اساس به انتخاباتي حوزې د دسمبر په 14 مشخص شي. د بریتانیا د هوایي ترافیک په سیستم کې د تخنیکی ستونزې له کبله دغه هیواد ته الوتنې له خنډ سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا حکومت پرون وویل چې د هوایي شرکتونو په همکارۍ هڅه کوي چې هغه مسافر ژر بیرته خپل هیواد ته راولي چې په هوایي ترافیک سیستم کې د رامنځته شوي خنډ له کبله په بیلابیلو اروپایي هیوادو کې بند پات شوي دي. اټکل کېږي چې په بریتانیا کې د الوتنو په سیستم کې رامنځته شوې ستونزه څو ورځې نور دوام وکړي. دا ستونزه په داسې حال کې پېښه شوې چې په اروپا کې د دوبي رخصتۍ په پای ته رسېدو دي او پر الوتکو او هوایي ټکرونو تر بل هر وخت بیروبار زیات شوی. ازادي راډیو په منځنۍ چپه ډول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته پتی ربیا د امیدوارو میندو مړینې ته اندېښمن دی. په دې اړه په وړاندې په خبرونه کې واوري. نن د آسیا د کرکټ جام لومړی لوبه ده. د افغانستان د لوبو په اړه مو د افغان ملي ټیم د مرستیال روزونکي رئیس احمد جی نظر اخیسته.
د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ د ضرورتیا نه کار واخلي او د ضرورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
دا سدی رادیو د دې ساته خبرونه لویه برخه آزادی رادیو ادبی مجله پروگرام ته ځانګړی شوی.
اشتغ واکسه له اسمان لکه غشي ناشنا چی غیرامون
در دې شی بی
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
دا سجی رادیو د خبرونه په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شي. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې سش کلی په 2000 الوتنو کې د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول 28 بشري مرسته افغانستان ته رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو بل اداره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له خنډونو سره مخامخ دی او دا ویرشته چې ډېر امیدوارې میندې په داسې ناروغیو لښوند به برخې شي چې مخنیوي ممکن دی. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروری طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیاي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان د خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سشکالې وبښتنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له کافي بودی چې پرتبه 3000 شزي او نجوني د شزو له عاجلو تخصصي خدماتو محرومي شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجه کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړې کیږي چې مخه نیول کېدای شي او اټکل کیږي چې دا شمېر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روختون ولادي نسایي متخصصه ډاکټره محبوبه افغان وای د غذایی فقر لکبله اکثر افغان میندې د وینې لکموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي سي نه خپل د وینې هغه کچا لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د اورسپنی ټابلیټونه سدیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټوله د څو میاشتې د منټوري په دوران کې د ګولې یا ټابلیټونه سي نور ویتامین هم کېدای سي ولري خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید او اورسپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایي او ولادي ټولنې مشره ډاکټره نجم السما شفاجو وای د ورستي شمیرو لمخې په افغانستان کې په هر 300 ولادتونو کې 488 میندې او 22 ماشومان مري. له بل خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وای د سشکال له پیل تر اوسه پورې په افغانستان کې 22 طبي بشري مرسته رسولې ده. WHO پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2000 الوتنو کې 10000 سپرلی او همدارس د طبي وسایلو درملو او واکسینونو په شمول و بشټنه بشري مرسته انتقال کړي ده. د ادارې په یو بل پوسټ کې لیکلي چې سشکالې تر اوسه پورې د لمرنۍ یو شوانځي له هر و ماشومانو یو ته مقوی یا قوت بخونکې خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لمړنۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړې شي د خپل عملیاتو لپاره د سشکال په پاتې میاشتو کې 125 میلیون ډالر مرسته ته اړتیا ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلې شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د سپیډن د سولې د نړیوالې جایزې کمیټه افغان ژورنالیست او مدني فعال نرګس مومند حسن زیته د 2023 کال د سولې نړیواله جایزه ورکړه. اخلي حسن زی وویل چې دا جایزه غونجونو تر ډالې کوي چې له تیرو دو کلونو راهیسې لسته کړو منه شوې دي. د دې جایزې په اړه زیاته کړه.
دا جایزه ماته د ورلد پیس اوارد کمیټه سویډن لخوا راکړ شوې ده. دا کمیټه کې تقریبا شپېته نور وړه او لوی بنسټونه د عضویت لري. په دې کمیټه کې شمول هغه څه بنسټونه شپېته نور وړه او لوی بنسټونه چې دي 15 کسه ټاکل کیږي هر کال چې سخ کال هم دا جایزه پنړېواله کچه 15 کسانه ته په پام کې نیول شوی او د افغانستان په استازي والی د جایزه ما ته راکړل شو. یوازې زه پکې خځوم او د یو داسې هیواد نه چې پیږي کې له بده مرغه ډیر زیات د نړیواله پام ترې اوښتای دی. نو زه واقعا د جایزې ته بنا پر دې ډیره خوشاله یم چې که څه هم په دې کې مادي اړخ نشته خو ماته د مانوي لحاظ د ډیر لوړ ارزښت لري. ماته تر هر څه د ډیر زیاته معنا لري بنا پر دې چې دا په اوس مهال کې چې افغانستان په کلي توګه د نړۍ هیر دی او داسې سان همشتا چې وګړي بیا هم هڅه کوي چې افغانستان موضوع راپورته کړي.
د سویډن د سولې د نړیوالې جایزې کمیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 500 تنو هغو فعالانو ته جایزه ورکوي چې د سوری د بیان د آزادۍ او د ماشومانو او نجونو د زده کړې په برخو کې هلې ځلې کړې وي. څلور نورې جایزې د سویډن، فرانسې، برېټانیا او امریکا اتباعو ته ورکړل شوې، خو یوازې حسنزی د دوی په منځ کې مېرمن ده چې دا جایزه یې ګټلې ده. نن د کرکټ آسیایي جام لومړی مسابقه د پاکستان او نیپال له لوبې سره پیل شي. په دې جام سیالیو کې چې د پاکستان او سریلانکا په کوربه توپ کیږي، د افغانستان په ګډون شپږ تکړه آسیایي ټیمونه برخه لري. افغانستان له دوو نورو ټیمونو سریلانکا او بنګلاديش سره په یو ګروپ کې دی. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د آسیایي جام کرکټ سیالۍ نن چهارشنبه د پاکستان او نیپال په مسابقه پیل شي. په دې سیالیو کې د آسیا شپږ پیاوړي لوبډلې شامل دي. پاکستان له هند او نیپال سره په الفا او افغانستان له بنگلاديش او سریلانکا سره په بی ګروپ کې دي. افغانستان تر دې مخکې له بنگلاديش او سریلانکا سره څو ځلې مخامخ شوی او څو سیالۍ ورڅخه ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستيال روزونکي او دغه ټیم په خوانی لوبغاړی رئیس احمد زایوای د دې آسیایي کپ مسابقې په داسې میدانونو کې کیږي چې د دې جام شپږ واړه ټیمونه ورسره بلد دي. خو احمد زایوای چې افغان لوبغاړو ته پکار دي چې د بیټینګ برخې ته زیات پام وکړي.
هغه سیاسي ودونه سې دي تقریبا دوی دغه میدانونو پیچونه ټول کې دوی ښه تجربه لري. نو د ما په ان باندې د افغانستان د پرېو ډېر ښه چانس د چې د منګه دواړه لوبي په قزافي سټډیم کې دی ل بنگلاديش او سریلانکا سره په دوه لوبو کې موږ ته د کرکټ کول پکار دي. تر دې مخ کې چې موږ څومره لوبي هم کړې وي نو دواړو ټیمونو سره موږ هیلې به تر سره کړی او دغه بل دغه د پاکستان سیریز څخه به موږ لوبار ډیر څه زده کړی، ځکه چې پاکستان ټیم سره هغه دویم یو ورځنی لوبه چې څنګه وسول، یعنی د موږ د ګټ چانس او زه به دا ویم چې دواړو ټیمونو د موږ لوبډله برلاسې ده، خو په شرط دی چې دوی هغه بولینګ سره په څنګ څنګ کې څنګه چې د موږ بولینګ ښه ده د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ د زړورتیا نه کار واخلي او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
د افغانستان لومړی مسابقه باید د سپتمبر په درېمه یعنی د راتلونکي یکشنبه په ورځ له بنگلاديش سره په لاهور کې وي. د افغانستان دوهمه سیالۍ به د سپتمبر په 15مه له سریلانکا سره وي. پاکستان نن له نیپال سره چې په دوړو ګروپونو کې تر ټولو کمزوري ټیم انګیرل کیږي، په داسې حال کې مخامخ کیږي چې تازه یې له افغانستان څخه د درو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله او اوس په نړۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په فارمټ کې لومړی ځای لري. د ښاغلي احمدزي په باور هند اتلولې ډیر چانس لري.
د ما په منه هند تر ټولو ماته ډیر پیوړی ښکاري او بیا که وایم نو د پاکستان ټیم د سیده چې د ګټلو چانس به زیات دي، خو د افغانستان ته د ښو لوبو او د بریاو په هیله.
په سژنی آسیایي جام کې چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې دوام کوي دیارلس لوبې کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د آسیایي جام لپاره د افغانستان په لوبډله کې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي، رحمان الله ګرباس، ابراهیم زادران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زادران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدی نائب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، مجیب زادران، نور احمد لکنوال، سلیم صاپی او فضل حق فاروقی شامل لوبغاړي دي.
په آسیایي جام کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ نننۍ لوبه د پاکستان په ملتان کې په سیمه ییز وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ لړګره په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ د شوریزه سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ سیمه ییز مسؤلان وایي په دغو سیالیو کې چې یوه میاشت دوام کوي د غزنی ولایت څوارلس لوبډلې لوبی شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا غزنی شهر شمال لورته د تاریخي منارو په څنډه کې شاوخوا تلس کلن سیف الله په سپیر میدان په شنو ډبرو کې د نورو ځوانانو ترڅنګ په کرکټ کولو بوختای. دای د توپ نیولو په وخت په ډبرو کې لویدلی او د چپ لاس ورغوي ټپي سوی دی.
اوس مو فیلډینګ کاوه دلته ووله د ما او پلاس کې ډبره ولاړه. نو دا اوس مو خپل کې پرم غوته خو کلا او چیز مکلو.
سیف الله وایي دی چې دلته لوبې کوي. دا لوبغالی غیر معیاري او دوی په شنو ډبرو کې لوبیږي چې هر ورځ لوبغاړي پکې زخمیان کیږي. دی د افغانستان له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې کورنۍ کرکټ ته لا پراختیا ورکړي، معیاري میدانونه ورته جوړ کړي چې له کلیو او لرې پرتو سیمو څخه ښه لوبغاړي او استعدادونه راووځي. سیف الله زړور او په ځان باور لري چې یوه ورځ به د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبیږي.
ولاد قوی اراده لرو، ډیر کم وخت کې ملي ټیم کې ځان وینم.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ دیرس اوریزه سیالۍ پیل شوې. د کرکټ بورډ سیمه ایز مسؤلین وایي په دغه سیالۍ کې د غزنی ولایت 14 لوبډلې لوبیږي او یوه میاشت به دوام وکړي. د کرکټ بورډ امیر عبدالودود پکتیال دلته ازادۍ راډیو ته وویل له دې سیالیو څخه مخه د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا او تر څنګ د زون په کچه د پیاوړو لوبغاړو پیژندل دي چې وکولی سي له دې لارې د هیواد او نړۍ کرکټ ته لاره پیدا کړي. د زیاتوي دا سیالۍ د هیواد د کرکټ بورډ په لارښوونه پیل شوې چې له مخې په دې سیالیو کې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي ولري په کورنۍ کرکټ کې له ثبتېدو وروسته ولایتي ټیم ته انتخابیږي او بیا د زون په کچه په ګرید 1 او ګرید 2 سیالیو کې د ګډون په مخه غوره کیږي.
دغه سیالۍ د 14 لوبډلو د ثبت کلبونو ترمنځ په غزنی کې ترسره کیږي. تقریبا یوه میاشت موده کې به د پای ته ورسیږي او د پای غوره لوبډلې به بیا په زون په کچه باندې دوی هلته د انټر کلب سیالۍ ترسره کوي. نو دوه د فاینل لوبډلې به ریجن ته ځي او هلته به لوبې کوي.
بل لور ته بیا دلته لوبیدونکو لوبغاړي د سیالۍ د ځوانانو د استعدادونو د ژوندۍ ساتلو لپاره مهمه ګڼي. د خوشتي چې په دې لوبو کې لوبیږي او د ځان لپاره یو شوفیر ساتګني چې له دې لارې به وکولای شي د زون او بیا ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
په ډیر زړه چوکاټ کې ډیر نوې خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
اشتق وعكسه لأزمان لك غشي ناشنا چی غراوري
لأمان نیازی چخه بواورو چی ده پلال انزورونا چرنگ جوره بی
چلو رو رزی پینزه رو رزی چهار رو رسلای او ساته یا تو ساته کار پیبنده وکی په دغه موده که و چهره جوری
پا افغانستان که مو ده مدنی فعالانو پمت ده نویو کتابتونونو لپرانستو خبرو
دغه د سبون کتابتون زموږ نه وشته ما کتابتون شو چې پرانستر شو.
د لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زه راغلی یم غزنی ښار ته، نازول اولیا ښار ته، کله تعالی مونږ ته شفا راکړي.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له 5 لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي په سلګونو آثار په خپل غېږ کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي. د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو خوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمېر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاقول. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې د مهال 850 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصري دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره د نږدې په تماس کې دی ترڅو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچا کړي دا مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا سو کلم آثار په د نږدې وختو کې د کندهار یا مشاور نړیوال هوایي ډګر کې نیولې دي، او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په موخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته نقل کړي تر څو دا تثبیت شي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو تر څو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته وسپاري.
عبدالشکور چپان وایي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوي، او د بهرنیو سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی، نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي، چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی، او زیات شمیر د لید راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی تر څو داخلي او بهرني سیلانیان یې لیدو ته لیواله سي.
کوم چې تاسو ګورئ ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نورو ولایتونو څخه، خو ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسی کندهار د ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینئ چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته. باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار وکړي.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتوري اساس د ننه کې دی، باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې هدی عقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډیر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې ورسته ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم شو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره شوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوی په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې دغه ولایت په ټولو سوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې ثبت او راجستر شوې دي، چې پکې 45 نوي پیشندل شوې لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جماعت چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جماعت ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالي مرسته جوړی شي. د طبي پیښو له امله دا جماعت د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
دا یک شنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی. د دلته د مسلمانانو د لومړنی او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدی ویلي یاد بنسټ غواړي سشکال د باباجي تاریخي جماعت ته بیا رغونې لپاره لومړنی استحکام باندې تر سره کړي، چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوي وسی. د زیاتوي د دوی پلاوی همدا شان د دغه تاریخي جماعت سروې برابر او اسناد سازي کوي تر څو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لوري کړنې تر سره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جماعت اوږده تاریخي موخې نه لري چې اساسي رغولي مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤل منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جماعت ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی له یاد تاریخي مسجد څخه کتنه وکړه. فلی احمدی صاحب دا ویل چې د تاریخي جماعت سروې بر اول د اسناد سازي کوي تر څو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجی تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لمړنۍ جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د شعر نقد مخه کو په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبري وشوې. دا غونډه د جمعې پر ورځ د اگست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبي لیسې ته چیرمه جوړه شوې وه. په دې اړه نور له فريدي سیال څخه اورو.
په شعر کې مضمون افرینی څه ده، څه رنګ پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یوه برخه کې خاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت، د پدیدو، د انسانانو د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده، یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره خاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون افرینی د ذهنی عینی پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنی کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون افرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم، یا دی وایسی دی پیغام، خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعارې او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پرولو توان له لاسه ورکوي. ولی ورکوي؟ عزیزی د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یو تر ټولو دا څنګه لري چې د تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمي، او هر هغه کلمه چې تر قیامت هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي، چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی، بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. د موږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره سي کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې جوړې، په خیر یې، کنه دا کومه ځبه سي کاروو، دا ولې نظریږي؟ دا د جذابیت لپاره نه کاري، مګر یوه ټوکه سي درې وارې وکړې نور د سړي ته غصه راځي، د دې په جای ستا وخندي، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې سا ورته رانسي، د هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزی د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل،
داسې نه ده ته په کلماتو کې وګرځي او ووایي چې زه نوی ترکیب جوړ کړم، نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو ورواړوم، دا به مضمون افرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د خغلی عزیزی تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلی وویل چې مضمون افرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي، دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینې وخت له شاعر سره د ډیرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون افرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکو سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوي وي. دا خبر هم کرکتون کی کوي چې په شعر کې فکر او شعر نصر بیلی شي، خو شعر فکر نه لري، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شای په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغیزمن کیږي. د دې نظریه یو شمیر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایدیالوژي ځای شي، او ایدیالوژي خو شعر وشني. اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي هغه وایي چې ایدیالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انځورګر شاعر نور محمد لهو بیا د شعري محتوا لپاره یو بل خبره کوي. دی وایي چې زه په شعر کې له ځانه راوځم چې نوی څه پکې پیدا کړم.
یو څوک ځي په سفر کوي، یو څوک د غواړي یو چاته څه ودی کوي، خو کلمات پورته نه راځي یا کلمات نشي انتخابولی. دی خپلی یو احساس ته چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو بزګر دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. موږ باید دا راواخلو او شعر یې کو، یوازې دا نه چې په موږ تیریږي بس هغه وړاندې کو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې موږ د شاعر نوم اخلو زموږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلیدلی، په بد حال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیته غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده. هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي، او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. زمونږ په او کلیو کې همدا اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم. نو کله چې څوک وایي شعر لیکم، مانا دا چې دا په چا میان شوی او میان توپ خو یې په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یې شي کړی به یو طرفه یي، او دې کې به ماته خوړلی. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یا دوه طرفه یي، نو مانا داره چې نو خدای بیا شعر نه لیکي. په داسې حال کې چې موږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لورې په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پیښې دي. مثلا موږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یو ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي له ډبرو سره. ولې دا یو سواد ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده، آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ترې پرې شوې؟ یعنی ډېر شیان موږ لرو. موږ کولای شو د دې زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو، له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه باید موږ د نړۍ ته وګورو او خپله د شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
دو غرونو ترشا پتور قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا تر پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغه تې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرتلارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې پسیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې.
نیمش با دیوی تگیش پیلی خلی تا لپی لپیش نی سندری او سمشین دی ایش تخوکسا لآسمان لکه غشی ناشنا چی غیر آوری چولی وانو دا آسمان لاجور دا غوستی پرشن رنگی از غن تار دی را تاو کرده مرغان دوب دی تصور که ده بدن کم غره خرس کری چو آسمان که یو لپش نفضا پکرایا واخلی دی ده خار سوداگر واره ده مرغان و پوزرونو تجارت که پا قفص که عادت شویش نی مرغی خپل و زخمو سر عادت سنگ پیدا کم زپو هیکم چوک می نپریگ دی چه تا سر یو قفص که زور شم بیاو چوک لکه دروند خوب پا مامل مکه چه زما پستر و لپو لپیره و داشت نشوی زال دروری او ده هم بیغم و امرا اسی هم ده چا پر شوی وزر بیرتا نشن کیک چه وزر اول وط نوی پراخ آسمان اوشن هوار طول بیمانا دی او مرغه پاتی که دلم لوی عذاب ده او مرغه پاتی که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د لرغونی روم فیلسوف ششرون وای هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بیروح جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانست. په دې اړه به نور د دې بنسټ نه مسؤول مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تیره اونۍ کې د چهارشنبه په ورځ باندې موږ د سباوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند قیام کرالي ساحه کې پرانست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا لکه نه چې موږ دغه کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی د عامو خلکو همکاری دی او مرستې دي. موږ سره موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې د همغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نقدي مرستو همکاري کړي زموږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو. موږ ټاکلی ځای کې او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نروخه د کتاب کور ته وړلی شي. د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کیږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوي؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي تر اوسه پورې، که د دینی برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي، یعنی داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي؟
دغه د سباوون کتابتون زموږ نه ویشتم ما کتابتون شو چې پرانستر شو، او په دوه نور کتابتونونو هم کار روان دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې به هم پرانیز.
نږدې ورځو مو مطلب څه دی چې څومره وخت کې؟
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي. هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوې ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروف یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهای وکیندلو، تام وکیندلو، او هغه د سولر سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولولو، په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې په خالي وخت کې موږ کړو.
له اټکل سره ویلی شئ چې په دې نهه ویشت کتابتونونو کې مو
څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي. ځکه دغه سباون کتابتون هم چې موږ پرانیزله د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 40000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې. تر اوسه
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان ورتک تر څنګ غزنی ته به مخه کړو. د دې ولایت د قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانیست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتس اپ له لارې په خپل رالېږل پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون له کبله مو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علي سره کې جوړ کړی د سیدې سیمه ټول سدون کول اصل هغه څخه ګټه واخلي. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه ترټول کړي دي چې په کې د سیمې او ولایتونو فرهنګ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دې سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کولو.
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوم ټولګي محصل دی. د خلکو غواړي چې دا پرانیست کتابتون دی بډای کړي.
د خلکو څخه مهمه دا ده چې لمړی خو کوم شته امکانات چې مو په کتابتون کې لرو له خو څخه استفاده وکړي، مراسم مطالعه وکړي او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي. او هغه خلک چې په خارج کې او یا داخل کې دي د مرستې توان لري موسر دی په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د مو کتابتون لا هم په لهر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس مو کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشټاین لدې خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازنی شی چې باید خامخا هرومرو ترې خبرې است هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
له پلالي څرنګان څورونه جوړی شي د دا ډولان څورونه استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه شهر کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي او یا سره نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې چیرې څاروي الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خدا د دوی زړه ته نه لوېده چې دا دی د غنمو د پلال نه جوړي. اکثره به فکر کاوه چې دا لرګی ده. بیا چې به ډیر ور نږدې سو او کله زما سره یو دوه درې اثره داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنی په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به لګولې، بیا به ویل وای، بیا به را سره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنگ پیسې کې کولای چې په لاله خو چې ته یادې د پلاله خدا دا رنگ دا او دا رنگ تا څنګه بدل کړی دی. نو بیا مور ته ویل چې دا فرزند سوځو ما او دا حرارت په ذریعہ بدلو ما ورسته پښتنه بچ دوی کوله دا کسانو معمولا چې اخیست بیا سره او جنو نور هم دا پښتنه کول. دا به راته ویل چې د دې به مقاومت څومره د دوی سره دا اندېښنه مو چې امکان لري دا زر خراب شي. یا
عمان نیازی په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالې څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 15 کاله اوسو چې د غنمو له پلالې نه د اثر جوړومه. په دغه موده کې مې شاوخوا 900 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازی څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 800 تر 1200 پورې کار غواړي چې سره یې جوړي. چیرې چې دي نیاره چیرې چې ما کار ور باندې کړای ده تقریبا چلور ورځی پنځه ورځی چهار ورځ سړی و ساته یا اته ساته کار پہ باندې وکی په دغه موده کې یوه څیره جوړیږي. یعنی چې دا څیرې هم ستا دی چې ما جوړې کړې دي دا څلور سوه ټوټې درې سوه ټوټې درې نیم سوه ټوټې داسې وي چې دا هره ټوټه بیا سوځوله کېږي له رنګ یې تغیر کوي او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغسې اوسي. مثلا سترګه ته جوړې هغه څنګه باید وسوځې مخ ته غاړه ده ویښته دي دا ټول همدونې وخت غواړي.
ښاغلی نیازی د جمهوریت په وروستیو کلونو کې نوې ډیلی ته مهاجر شو. هلته یې د میرزا خالب په زاړه کور کې یو کال ګالری پرانیستې وه. بیا یې په نوې ډیلی کې له خپل کور سره نږدې خپله ګالری جوړه کړه. دی وایي چې کله یې له هند کاناډا ته کډه کوله نه یې شوای کولی چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډیر زیات داسې آثار جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونه سوای کولای د وزن د ډیرېدو له وجې نه چې له کله موږ له هند راتلو دلته هغه له ځانه سره راوړم. نو یوه برخه یې هغه آثار چې هندي وو ما په هند کې جوړ کړي وو د هند سیاسي څیرې وې او ځینې نور مذهبي څیرې د دوی وې. یو شمېر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمېر مې نور یو مکتب وو هغه ته مې وسپارل. یو شمېر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري په هغه جملې کې فرزن د میرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړې وه د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نیازی په کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې شل نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایشو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلی نیازی څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریختی دا کای سریختی مګور ته وایو. دا البته زله هر کال چې په هند کې ومه دوستان چې براتلو ما بل افغانستان را وخت سه کالم مم لا افغانستان را وخت ورور می راته و. بل دا کاغذی تختی دی چې په غو باندې بخمل سریخوا ما تور بخمل لاغونه استفاده کی. نور نو د سوځولو لپاره موږ له اوتونه استفاده کوو او له منقل نه استفاده کی. ځینې نور وسایل مسته دي البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدا دي. په ځینو نورو ځایونو کې له شمې نه استفاده کی خو مختلف طریقې دي هر څوک په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلی نیازی د دې آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې لنشتې هندیانو ته ورو پیښندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
له ترکاری فروشي تر انزورګري یو ستړی مسل خلل سره وړاندو ټک بختيار یار اوس لسکونه شزینه او نارینه ستکون کې لري. دای له خپل ځکهونکو فیس نه اخلي او وای د دنجونی ځکهونکو او ستان څورګری هنر لاري خپل کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د شاخلی یار د ژوند پر لوړو شورو له هغه سره زموږ همکار د سره خواله کړی او دا راپور پر چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسي انزورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانی واکمنانو، ورزشی لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، جورنالستانو او هنرمندانو د انزورونو ترڅنګ د افغانستان د زینو ناخوالو او پیخو انزورونه هم شته. د دې انزورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت به برخي او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقې پیټه پر اوګو شوه چې له عملې نه یخنی کتلې او نه ګرمي نستړیا نه ناروغي بس کارته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انزورګری سره حمله ونی مینوه او همدی منی اړکل چې یو کال کې د هنر زده کړی. نو موړې وای
تقریبا زنه کلن مم چې پلار مې وفات شو یتیم شوم نو دغه د مکتب ذکر رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پات شوې نو بیا مې په خور کې وخت ژوند کو حالت مو کار کو پلاس کې ترکاری خرڅوله کراچۍ می چرواله د وخت تر دو سر بیا من راغلو وطن ته
خاغله یار وای افغانستان ته تر راته ګروسته هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله خو چې روپی لایوی نه دو نشوې د دوبی د مسافرۍ نیت وکړ خو زیتوی چې د دوبی د رڼاګانو خاري هم د ژوند تیارې روخانه نکړې او بیرته افغانستان ته راغې او دلته کابل کې د غړو د خپل په یو کلب کې د ساتونکو یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ یار وای همدا مهاله په فارغ وخت کې د انزورګری هنر زده کړه پیل کړه هغه ازادي رادیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه
تقریبا څومره دمخ کې چې ما په کابل احمد شاه بامینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله هغه وخت کې یو مور راتله روزمره به د زمانه ترکاری خستله دای کبه ضرورت وو کنو دی په دې خاطر مان ترکاری خستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا نه هله نشي چې مزدوري کې وو به د مزدوري وو کې نه هله نشي نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کون کده او ډیر تکلم ده د خپل زو یک سم رسامي کړی دی نو دا زمره فرض ما د ژوند جالب خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو ما ترکاری خرڅوله اوس هغه زما شاګرد ده
خاغلی بختیار یار وای د انزورګری ترڅنګ د خار هغه 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیاز د کو زمينه هم برابر کړي چې پر درنو کارونو بوخدي دی وای دا چې خپل یتیم دی او نالوسته پاتې شوی دی نو د همدې انګیزې لمخې دغه ماشومان چې خونځې ترې پاتې دي د وړیاز د کو زمينه برابر کړي ده
دې ترڅنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم زکر نه پاتې په دې حیث دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې هغه ماشومان ګلالي ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي پلاستیکونه خرڅوي بوټان رنګوي د غربت د لاسه د زکر نه به برخې دي نو په دې اسما غره ټول تړل یو یو ماشوم را وسدل تمې زایو ته ورک او ساغوي شکر دلته دې مرکز کې مون سره زده کړې کوي پښتو ریاضي انګلیسي قران کریم او د هنر په برخه کې
خاغله یار وای د ماشومانو ترڅنګ هلکانو او انجونو ته هم د انزورګری هنر ورزده کوي او ډېرې هغه انجونې چې دا هنر له دز د کړې اوس له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي بختیار یار وای د خپل رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انټر کانتیننتال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې لتیرو دو کلونو راهیسې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پهونتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولې ده
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی د ناروغي له عملی غبرګ سترګې نه ویني تسکین د وجودي زور ترڅنګ لخپلې نيستۍ خام کړی شي د افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې نه هیله شوی او دا وخت غزنی ته تللی ترڅو هلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوي نړۍ نوي ښکلاګانې په خپلو سترګو ویني
زه راغلی یم غزنی ښار ته د تمدن ښار ته بیا تلا د نازولو اولیاو ښار ته کله تلا مونږ ته شفا راکړي
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپل له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی د پوزله وجود د امصا په مرسته په غزنی کې جنو زیارتونو ته ختلی ځکه د بدني ناروغي لامل یې د سترګودید له لاسور کړای دی او په ځوان ځواني د بل د لاس محتاج دی تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې نه هیله سوی او دا وخت غزنی ته راغلی ترڅو دلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب
خلکو راته ویلي وو چې ته یو غزنی زیارتو ته لاړ شه زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راولم دوایانې مې ډېرې وکړي
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګه اقتصادي سیک هم خطلی او نسی کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو، شتمنو خلکو، بهر میشتو افغانانو، نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله داده چې زه یو شاعر یم، لیکوال یم، خبریال پات شوی یم. د ښځو حقونو، بشري حقونو، ماشومان حقونو ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی، د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړی او زما د فکر نه، زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي. زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي، که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی، دا بیسټ ډیزیز سنډروم نومېږي. ډاکټرانو راته ویلي دي چې دا جینیټیکي موضوع دی، خو ډېر وګرځم. دا ګولۍ چې خورم دام ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
دا تسکین په باور کلیج لر مرسته هم را سره وسی یو څور څخه جوړیږي. تسکین وژغوري تر دین وان لاندې د تسکین د جنو خوا خوژو او دوستانو له لوري له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنوي کې یو کمپاین هم شروع شوی دی او لیکي: ما پرېږدئ چې یو ځوان هستي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تیروي. شاوخوا شپږویس کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې، وجودي عذاب، جرګه او مرکه په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان، باچا خان، عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي، خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره هم کار کړی دی. دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر، د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر، د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی، خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کار نه ورڅخه پاته دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
داونی مو ازادي راډیو د بی مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ زحمت شي پر لته سو اجازه اخلم. شدیوی
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خود من یا خود من یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خود من خوگ من یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن پکر خیڑنو آواز غنو کر خوب لا یارا پکر خیڑنو آواز غنو کر خوب لا یارا پکر خیلنو آواز غنو کر خوب لا یارا پکر خیلنو آواز غنو کر خوب لا یارا اے دمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری دمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا شماو کلا ما حجر او غدا خاموش ملک و ملا